کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت ساروانیم د ازادي رادیو د 12 بجو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. د جمهوریت دوره د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هند ته تللی و او ویل کېږي چې طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته د تلو اجازه ورکړې وه. په خپل عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ښاغلي عبدالله د بیرته ستنېدو په اړه وروسته راپور هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 میلادي کال کې 1,400,000,000 ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلین مکګرورتی په یو راپور کې چې پرون د غبرګولي په شله مخبور شو ویلي چې باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابره شي. نوموړي زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 20 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 1.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړ. دې رسنیو د ترکی چارواکو په قول ویلي دي چې ترکیه په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یو الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د بریتانیا د ستري محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیژلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د بریتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکي له بریتانیا څخه رواندا ته لیږي او تر څو چې قضیې څېړل کیږي عمل ته ووسی. دا پریکړه د کډوالو د لوی کمیشنري او د بشري حقونو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د شلو وریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه به د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې پیل شي. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیرې لړۍ 3-5 اووره لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دې لوبو د 2023 کال نړیوال جام ته د نیغ په نیغه ورتګ لپاره د افغان لوبډلې له امتیازونو سره مرسته کړې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوریدا خبرونه زی اسمت ساروان د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس نن بیرته کابل ته ستون شو.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شوم.
د کډوالو لوی کمشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تورخم سړک د پاتیشل سلنی د بشپړې دوه غشتنه کوي.
دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي او څو ګاډي په دې لاسې څه په یو لاسې کنه لاس
خو جوړ سړکونه بیا د اضافي بار لکه بلوي جاړي شي.
سړک خوروره خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپټټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي.
په مخدره موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار بده د سره د ورځې دی اواز کول یو ار لاړ دوه ار دا څه کار کې چې زه پاخته یم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مخدره موادو سره د مخدره موادو په اړه یو ځانګړی پروګرام هم لرو. د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحه عالی شورا رئیس عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالله چې شاوخوا درې څلوېښت ورځې مخکې له افغانستانه وتلی و نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلی عبدالله د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته راستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شوم. زما هیله هم دا ده چې ټول افغانان په آرامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او ښه فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني رئیس عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځای هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د څه باندې د خپل سفر پر مهال د یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي وه. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله له هیواده تر وتو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ټویس سره هم کتلي وو. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور کې نظربند وو او ښاغلی عبدالله ته په مشروع ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپله ښاغلی عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلی وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله داسې مهال کابل ته ستنېږي چې طالبانو افغان سیاسونو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخکېني نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي، خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. د طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاند دی ذبیح الله مجاهد تر دې تمه ځواب نه دی راکړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي نړیوال ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یو ان ایچ سی آر وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته پکتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیسیف په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوې چې سکالي په ډېرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرستې رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او للوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. له طالبانو مو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې، خو وایي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامي چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلي د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. ښاغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډېر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان پر روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلې زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
د بدن د ښکلا برخی یو شمیر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي چې د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا شوی دی. دوی وایي په دې اړه د طالبانو د بدني روزنی او ورزش ریاست نظر هم غواړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چلتیرو چلورو کلونو راهیسی په کابل که د بدن د ښکلا یا جیم په برخ کې ورزش کوي د طالبانو له وروستي اقدامه ناخوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شوه. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزشه د ځوانانو زړه توروي او دا د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
و در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
هغه ځای که موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي. خود طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دنیا اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیاتې ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
اوس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې ځنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغه کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردې تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هره شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي المپیک کمیټه کې هغه افغان مېرمنې چې ورزش یې کوو منع کړې وې او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپاره شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زرو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینهوال زیات دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د تورخم جلال آباد لوی لارې په وښتو کې مشت خلک او موټر چلوونکي وایي د تورخم د سړک د دوهمې کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي د موټرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت ناوخته په دې لاره ترافیکي پېښې کېږي. د پاکستان کنسولګرۍ د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وایي چې د پاکستان پرژمنو نور باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوار لس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجي ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړی او هغه تقریبا د غاتیا فیصده جوړ شوی شل فیصده پاتې دی. دغه شل فیصده موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپله همکاري وکړي.
ولاسې ماشومان ته ما نفر درولې نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلې د اعلان یې کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې که دا جوړ شي
په همدې حال کې پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې امله وخت نا وخته دغه لار د ترافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره دې د دوهم سړک چارې بشپړې کړي.
حادثه په ډیره زیات کیږي سړک ډیر دا وډوکه او رش په ډیر زیات دی. امارات اسلامي نن دغه هله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی
دغه دلګ زه لخر دي زده دلته د مونږ د سراچې کله خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې په بچنه دا حکومت مونږ ته جوړ کډیر بخې پوه شره او ډیر تکلیفات هم دغه ځکه
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئیز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمان سر ریوائز موجود دی، زمان گا حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چی منگزر پدی مانی کار شروع کو. خو دا بدا مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا غی دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمان گا پا پروجو مانی کارون چی شروع شی.
خو دا ننگرها دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړې شوی، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره وعده کړې وه، نو اوس نه پوهیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته پنځلس ورځې وښی، کله شل وښی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو هم سړی باور نشي کولی.
د تورخم جلال آباد لویه لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد په کچه یو له سترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ پرې هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي.
د دې لارې د جوړېدو په اړه په ځلونو ژمنې شوي دي، خو تر اوسه پورې دا ژمنې عملي شوي نه دي. له بلې خوا د کابل لوګر د لویې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په دې لاره بار وړونکي موټر له قانوني اندازې ډېر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی وایي بار وړونکو موټرو پاخه سړکونه ځای مات کړي چې په دې لاره یې د موټرو تګ راتګ ستونزمند کړی دی. له بلې خوا د لوګر ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي بار وړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خې ونیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لاره داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو وروره خراب شوی دی بالکل، خدا باندې شپته ټنه اتیا ټنه سل ټنه وزن ځي، سړک ولې نه خرابیږي؟ مو غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی دی، اسلامي امارات اعلان کړی دی، هغه مطابق وزن چې راځي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي، او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي، لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه ووایي ووایي بیا بریکونه کار نه کوي، ټکرې دې نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډېره خرابه شوې ده.
سړک ډېر خراب ده، ډېر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دې خواته هله خدا یې خواته موږ ته ډېر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړو موټرون بيخي کتلای نشي. کابل نظر ولم ده کې زو سپرلې شلوما دا چې زو بدم شنال ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلي د برخي مسؤل محمد خان نیمانی وایي د بارون کو موټرو څخه د موظفینو لخوا ل اضافي وزن زیات خکته کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن راوړي، زیات غیر قانوني وزن راوړي، هغه مخبل تخلی کسان رو ده. کوم چا چې زیات وزن ورکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل، اوس جرمانه نست. اوس خاصي او شاید چې ډریوران نامه وزن تخلی کیږي، څلور ساعت مخکې سره 3 ساعت بعد خپل مالک راځي او تاسو پاره ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په اوبل سیمه کې هم بارون کو موټرو ته تل نصب کړي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتر سوداګری د کمیټو لمړنۍ ناسته د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې 13 ورځ ناوخته په وی اعلامیه کې ویلي چې د دغه کمیټې لمړنۍ ناسته په اسلام آباد کې شوې او له افغانستان یو ډیر لسکزیز پلاوی چې مشرید افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې مشر خان جان علي کوزی کوي ګډون کړي. د خبر پاڼې په حواله په دغه ناسته کې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ترمنځ د بارتر یا جنس په جنس سوداګری د پیل پاړه بحث شوی. د خونې په خبر پاڼه کې ویل شوی دوړ خو په افغانستان کې د بانکي نظام د خکېدو او په پولو کې د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې حمله یو بل سره ژمنی کړي. د افغان سوداګرو پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې له دې وړاندې له یاد ملک سره په سوداګرۍ په ځانګړي ډول ځمکنیو بندرونو کې د زیاتو ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د وړو د قیمتونو له لوړوالي اندېښنه څرګنده کړې. دغې ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د غنمو او وړو بیه لوړه شوې. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د بانکي نظام ناسم فعالیت، د نغدو پیسو کمښت او کورنیو عوایدو راکمېدل هغه موارد دي چې د خلکو په اقتصاد او په ځانګړي ډول د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې ستونزې جوړې کړې. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د بانکي سیستم د غیر فعال کېدو تر څنګ د خوراکي او سون توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوې. له دې سره هم مهاله ډېری دولتي کارکوونکي له دندو بېکاره او د عاید سرچینې وچې شوې. او نن د افغانستان په مرکزی بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ یو نوی پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 30 پوله، یو سودریال درویش افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 33 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4040 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د شزو د رشد کېدو او د غرس د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي در اورو. د تاسو اوریدونکو ځینې پیغامونه هم خبرو. د رشد او مېرمنو روغتیا پالان وایي د رشد او مېرمنو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو ده او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالان په روغتونونو کې د شو بسترونو پوره خوړو او د رشدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
عادلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستې.
دام کرات کول زبام کرار کرار را لند د په بغل کې ورته ون چې یو د درا کد و د درا ک کرار کرار دغه سی کرار وسره مختصم او کرار د سره د ورځ دی واڅ کول یو ار لاړ دو ور دا تک کال کې چې ز پاخته يم.
خدای واز عدالتانه ده چې د کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عادلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدی سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافی امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینو روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه آزادی رادیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جمعی و تنظیفات و پر برخه که هم کم اختراغلی مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری در لوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پر برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی اجمنی را کل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخه کهو.
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونې د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توک دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره لدی چې د خزینو معتادینو د شمیر پاړه د طالبان حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دی وړاندې د تیر حکومت د نشئی توکو د تقاضا د کمیدو اداري ویلی وو چې شاوخوا 850,000 مېرمنې له نشئی توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د قطر او انډونیزیا د همکارۍ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو د مارچ په پای کې انډونیزیا او قطر د افغانستان خلکو ته د بشري او پرمختیايي مرستو په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. دا سند چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی لاسلیک کړ. په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران په تیر بیا د شزو ماشومانو د کړاو په اړه د دوی د اندیشنې او شمنیش کارندوی کوي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اغلی ریتنو وویل چې په دې مرسته کې افغانانو ته اوږدمهاله مرستې لکه سکالرشیپونه یا بورسونه د مسلکي زده کړو پروګرامونه او دغه راز په افغان ټولنه کې د ښځو د رول په حق له عمومي ډیالوګ شامل شي. ډیپلوماټ د مارچ په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان، انډونیزیا او قطر غونډې ته په اشاره لیکلی چې په لړ کې د افغانستان پر سخت بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبري وشوې. قطر له دې کبله چې په کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د امریکا او طالبانو اوږدې خبري او موافقه په دوحه کې وشوه، هڅه کوي چې د افغانستان په ارتباط فعال واوسي. اندونیزیا هم په زلونو د افغانستان د تیر جمهوری نظام او طالبانو ترمنز د سولې هڅې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د نیول شویو خبریالانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه وایي چې یوازې په می میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول شوي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون بیرته جوړ کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد په ورستۍ ورځو کې اعلان وکړ چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسون چې د تیر حکومت په محل جوړ شوی وو بیرته احیا شو. د دې کمیسون دنده ده چې د خبریالانو او رسنیو په اړه شکایتونه وڅېړي او په عین حال کې د خبریالانو او رسنیو خپلواک کار تضمین کړي. د مطبوعاتو د قانون لمخي د رسنیو او خبریالانو په اړه شکایتونه باید د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون وڅېړي او دا کمیسون کولای شي چې د رسنیو او خبریالانو له لوري سرغړونی د تایید لپاره محکمه ته راجع کړي. خو طالبانو د دغه کمیسون له موجودیت سره سره خبریالان نیولې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونی غندي او له دوی پکلکه غواړي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپل شمنو ودریږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي. د بی پولی خبریالانو پر اساس خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، الوغ بیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی، سمیع الله فراز او فیروز غفوری هغه خبریالان دي چې د مارچ د 28 میاو د می د 22 ترمنز دیول شوې دي.
د هلمند ولایت د مرجول ساری صدا پیغام نرڅخه پریردم. هلمند د مرجول ساری د قاسم هزار اسمت زار ترمن په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. نو زموږ دا کتر ورپول چارواک پر ورور سره ډیره مهرباني بوي د ازادي راډیو څخه د هلمند مرجول سوالي د قاسم بازار او اسمت بازار ترمن خلک ډیر پستنځ کې دي. په چریو دانا د بیسم قدم ورته تیر دي. نو خلک به ډیر جن خوشاله شي.
زمانه طالبانو د اسلامي امارات له د هغه کمیسون څخه جدي وختنه کوي چې هغه د دولتي خلکو لپاره ټاکلی دی او د دوی چې زبنګ امیر المؤمنین په مومي کړي د هغه 13 دولتي چارواکو ته چې هغه سره هیڅ کار نه لري. د غوس سورځ کې کې لکونر کې زمنګ یو ملګری وظیفه درلود کوری په ننګرهار کې و. لکونر د چارو طالبان سره غلا واغ ډیر وزوره ول او ډیر سکنجا او نور خبرې تکړې وي. زمونږ وختنه د دوی نه چې د څنګه په مومي چې تاسو چې هغه د افاد تاسو ولې دې پړه جدي پریکړ نه کوي یا هغه تاسو چارواکي چې هغه لدې کارونه سره روانه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوي نه باید د علني محکمه شي دي چې خلک یو ګوري چې واقعي ولا واقعیت کې دوی سره روانه کړي و د امیر المؤمنین له قانون څخه او دغه سي مجازات شو چې د افغانستان خلک یو ګوري وی ویني موږ نه پوهیږو تاسو رښتینی منې تر اوسه څوک مجازات کړي دي یا نه دي کړي دوی سړی محکمه روانه کړي دي هر سړی چې څه لو وړي هغه کوي نو زموږ د اسلامي امارات له مشرانو رهبرانو نه پوښتنه ده چې به دې په اړه دوی تحقیقات وکړي او خلک چې تاسو په لیکو کې دي هغه شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپل شخصي لانجې په مخ باندې وړي د شخصي ګټو لپاره خلک زوري خلک زیاري او خلکو ته خطر نه ورکوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
زمو ژخله ازادي رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس د دې ساتلند خبرونه د جمهوریت دورې د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله چې له نشتې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې وو پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبري اعلانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 میلادي کال کې 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلن مکرورتی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغانانو د ایستلو خبر ورکړ. دې رسنیو پرون د ترکی چارواکو د راپور پر اساس وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د برېټانیا د سترې محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمېر پناهغوښتونکو د لېږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برېټانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمېر مجرد پناهغوښتونکي له برېټانیا څخه رواندا ته لېږي. او
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو میاشت کې د نشې موادو نږدې 400 کاچاقونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشې موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشې درملو استعمال ډیر شوی دی.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېری پریګبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو لرواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه فیصدی د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دي هغه دي هغه څوک چې لاغه له هیروینو څخه استفاده کوي.
د عبدالواحد په نوم یو کس وایي چې د یو موتاد له لاسه مې په خمات اسوه
چې د پنجم دغه پنجم خوځول دي درد کوي. مال ولا ځان ته کار وکړه په دې وخت کې بیبی اجي مرتي مې د خدای ژوند لې ډیره پیل ویل بچم په خاطر د جوب لاسه کوفته وکړه. الوا په کې چې دا پښو اونیک
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
او سره په دا بکس کې چی شي
ټول خبره په دا بکس کې ده. پیسې دي پیسې
چی شي پیسې ته به چی پیسې
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یوه میاشت کې یې په افغانستان کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاق کوونکي نیولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نیول شویو قاچاق کوونکو سره تر 15,000 کیلوګرامه ډیر بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي. خو دا چارواکي د نیول شویو قاچاق کوونکو د برخلیک او عدلي او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د تورنو اشخاصو د جرمي دوسیو نه څېړل او هغوی د محکمې له حکم پرته د ډیر وخت لپاره په توقیف کې ساتل د بشري حقونو خلاف کار بولي او د قانون پلي کول غواړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت ادعا پر بنسټ د تیر یوې میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډیر مشکوک خلک نیول شوي چې په دوی کې 300 نوي د نشې موادو په قاچاق تورن شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د دوی نظامیانو په تیر یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشې موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد 298 نظامي عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د دې نیول سوو خلکو سره 15,615 کیلوګرام ډول ډول نشې مواد هم نیول شوي دي.
په دا عملیاتو کې له 40 کیلوګرام څخه زیات مورفین، له 50 ګرام څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلوګرام څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلوګرام چرس، له 130 کیلوګرام څخه زیات هیروئین، 300 لیتره الکولي مشروبات او 560 کیلوګرام تخمر شوی ممیز، نږدې 4200 کورسه تابلیتکان، 600 کیلوګرام کیمیاوي مواد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دا چې د طالبان حکومت یوازې په یوه میاشت کې تر 15,000 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د نیولو خبره کوي. نږدې 10 میاشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشي موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور شوی. په پخواني حکومت کې به هر میاشت د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز دخوا د قاچاقونکو تر 100 ډیرې دوسیې بشپړې کېدې او پر تورونو اشخاصو به حکمونه صادرېدل. که څه هم د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعاله کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نسته. حقوقپوه وحید فرزي وایي چې د محکمې د حکم پرته د ډېر وخت لپاره په زندان کې د تورونو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي. په تیره بیا هغه خلک چې جنایي جرمونه او نشه یي موادو قاچاق یې کړی دی، د دوی برخلیک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی، چې دا کار هم له دیني او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقص دی. ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کیږي آزادي سلب کیږي. باید د برخلیک په اړه ژر قانوني اجراءات وشي،
فرصتي کې قانون معین کرده باشه اجراءات صورت بگیره.
د طالبانو د مشر د خوا د کوکنارو د کښت منع کولو ته فرمان ورسته، په وروستیو اونیو کې د نشې موادو د قاچاقونکو تر څنګ د کوکنارو ځینې بزګران هم نیول شوي، خو د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په جوزجان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ځوانانو کې د پریګبلین په نوم نشه یي کپسول استعمال ډیر سوی دی. د دې ولایت د نشه یي موادو روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي دا چې په دې وروستیو وختونو کې نباتي نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، په ځوانانو کې د پریګبلینو نشه ډیره سوی او ځینې زلموټي او ځوانان پاخته سوی دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران اندېښنه ښیي او وایي که پر خپل سر او تر اندازې ډیر پریګبلینو استعمال دوام وکړي د احتیاط سبب کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما او شما مواد مخدر استعمال
دلته د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار په خوونځي کې لسګونه زده کوونکي د دې لپاره راټول شوي چې د نشه یي موادو پریښودلو مرکزونو کارکوونکي د نشه یي موادو په تیره بیا د نشه یي درملو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. په ورستي میاشتو کې د جوزجان ولایت په ځوانانو کې د نشئی درملو په تیر بیا پر ګبلین کپسول استعمال ډیر شوی دی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې عمومي مرکز مسؤل ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وای د زلموټو او ځوانانو ترڅنګ د هغوی کورنۍ هم د دې طبي درملو په زیانونو نه پوهیږي.
ما دای اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې ورستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېرې پرې ګبلین کپسول نه استعمالوي. تر تحول ورسته اوس نشئی مواد خوم ډېر نه پیدا کیږي. له همدې امله ډېر ځوانانو پرې ګبلینو ته مخه کړې ده چې دا پرې ګبلین په بازار کې په بیلابیلو ډولونو د 50 ملي ګرامو، 50 ملي ګرامو او 300 ملي ګرامو په اندازې پیدا کیږي.
د بازار یافت میشه.
پرګبلین د عصبي ګډوډۍ، ژور خفګان، ځینو دردونو آرامولو درمل دي. ډاکټرانی داسې ناروغانو ته نه ورکوي چې عمرونه تر 13 کالو کم او 14 کالو ډیر وي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو لمخې پر خپل سر او له اندازې زیات پرګبلینو استعمال د خولې، اوریو، شونډو او ستوني د پړسوب، دغه ډول د ژور خفګان، جنجال، زړه ناروغیو، خوبولي حالات، سالنډۍ او نس ناستي سبب کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي چې پرګبلین نشئی درمل دی او پر لپسې استعمال سړی معتادوي.
پرګبلین یو د اپیلپسی یا د مرګي ضد دوا دی. په طبابت کې مجاز هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغه اپیلپسی ولري، مرګي ولري او عصبي دردونه سي بعضي خلک لري، خصوصا د شکرې ناروغان بعضي عصبي دردونه لري، د هغو عصبي دردو لپاره هم ورڅخه استفاده کیږي. لکه نورې کومې نشئی مواد سي کومه نشه رامنځته کوي، دغه هم دغه رقم یو ډول نشه یا اعتیاد رامنځته کوي. که چیرې په دوامداره ډول باندې ورڅخه استفاده وسي نو د اعتیاد سبب ګرځي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قانون له مخې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅول منع دي، خو بیا هم د افغانستان د سړکونو پر غاړې بیلابیل درمل خرڅیږي او کله کله درملتونونه هم د ډاکټر له نسخې پرته پر خلکو درمل خرڅوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د انسان لپاره د نورو زیانونو ترڅنګ د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي چې درملنه یې د نورو ناروغیو په پرتله ګران کار دی. دا چې معتادین ولې په سایکوز یا لیونتوب اخته کیږي، څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي او د دې لیونتوب درملنه څنګه کیږي، په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې سایکوز یا لیونتوب څه ډول ناروغي ده.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي، په خاص ډول د ډوپامین، د دغو د سطحې د لوړوالي یا د ټیټوالي له امله، یعنې د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي، نو شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي.
ولې په معتادینو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
مخدره مواد زیات تاثیرات دي. دغه کوم مواد چې ما ذکر کړو چې دغه ډوپامین ورته وایي، سیروټینین، د دې پر دغه بیلنس باندې یا پر تعادل باندې یا دغه پر اندازه باندې تاثیرات کوي. نو له دې وجې په معتادینو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي. مثلا یو سړی د کچیر متاسف پښتو کې دغه روایت دی او مچرس کوي، الان که خو مو په خنو نه غواړي. هر مخدره مواد چې دي د استفاده په ذهن کې دي، دغه کیمیاوي مواد د دغه نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخنیسي. نیورو ترانسمیټرونه یا دغه ماسې کوم نمونه واخسول، ډوپامین، سیروټونین او نار اپینفرین، اپینفرین، دا هغه مواد دي چې د افراز د انسان د تفکر، د مور یا خلق، د درک په توګه کومک کوي له یو شخص سره. که چیرې د دوی اندازه کې تغیرات راسي، په توګه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو زیاتوالی هم د ناروغي سبب ګرځي، کموالی هم د ناروغي سبب ګرځي. اوس مثلا یو سړی د مخدره موادو څخه استفاده کوي، کاغه پودر دی، کاغه تریاک دی، کاغه چرسر مخدره مواد دي، هغه د ډوپامین سطح چې کوي، د دوه سطح سي لوړ شي په بدن کې، په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنگونه کوي، رفتار تغیر کوي، هغه سابقه چې کوم رفتار دی دو دا په مکمل شکل تغیر خوري او د
مریض خبری تغییر کوي په مریض کې حزیانات او برسامات پیدا کی. حزیانات او برسامات دي ته ویل کیږي یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دماغ په کورنۍ کې دا دماغ د کورنۍ اشخاص دي د دې په اړه کې فکر ورته پیدا کیږي دا دماغ دښمنان دي ګواکې دا ما وزني اته بعض اوقات ته سپیکي کې سیدی پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي دا له بچا سره رابطه جنسي لري حالانکه هغه مشکل دی د په ذهن کې وي د په فکر کې وو یا اورېدلو په برسام کې مریض خبري اوري وای لما سره پلانکی خبري کوي حتی مړي کوي وای لما سره هغه غږیږي خبري اورمه په سترګو باندې باز شانویني باز خلک ویني په سترګو باندې خبري ورسره کوي هغه پلانکی دغه ده. نو دا ازیانات او برسامات دي دا هم د سایکوز عمده اراز ولایم چې مریض پیدا کوي.
په څیر ډول معتادینو کې دا ناروغي ډیر مندل کیږي
اغه خون دي مخدره مواد سره دي ناروغ دي ذهن حساسیت طبقه تو باندې کیږي. اوس بعضی خلک دي محتاج خلک دي عادي چرس کوي عادي چرس هم دسی کوم مواد مودي دي پارس کوي مګر د یو ټوب ته تللی وي دا به دي معنی دسی دي د ذهن نظر دي هو خلک وسی پر ډیر وخت باندې دي په چرس باندې معتاد ده دي د ذهن حساسیت نظر او ته زیات ده. نو دا که خلک شي دي ذهن حساسیت یا نظر و نور خلک ته زیات یا غزر جنون یا لون ټوب ته زی او بل دي مخدره مواد په نویت پر یم اړه لري. مثلا چرس نسبتا سپک نه شاده تر تریاکو پودر و کچيري دي ل تریاکو پودر څخه استفاده که وی هغه باندې دغه تاثیرات دغه جنون دغه زر راځي نظر او چرس او نور سپکونه شوت. پس یا تروانی روغتونونه کې کومه پیسدی ده دی ناروغانو دی سایکوز ناروغانو دی بستر دی هغه دی هغه څوک دی لاغه هیروینو څخه استفاده کوي لا شیشه یا میت ام ویتامین څخه استفاده کوي دغه پیسدی نظر او چرس او تریاکو ته پیسدی زیات ده.
ما یو معتاد ته ستاسو توصیه څه ده سی کوم یو لومړیتوب لري یعنی کوم یو باید لومړی تداوی شي د احتیاط درمنه لومړی تداوی شي او که د سایکوز
دا شخص خو په دوه مشکلاتو باندې دا یو وخت ده یو مشکل دی ترک دی مواد او د دم یو مشکل ده چې دای ترکوي او بل خپل د سایکوز ته پیدا سي. نو په عین وخت کې دی باید د رواني له ډاکټر سره په مشوره باندې د مخدره مواد ترک باید صورت ونیسي دا څنګه د عادی معتادین چې هغه په سایکوز نه ويخته هغه خو صرف هغه د معتادینو شپخانه کې بستري یا مقرره وخت دی پارس یا کوم د اعراض ولایم دی ترک دی دی ودراول دی مخدره مواد دی یغه دوال تر تور کول کیږي او دانشهی مواد دی پریگدی او دغه ناروغان سیم سایکوز ورته پیدا سوی وی او هم دی په زمن کې غواړي مواد ترکی نو دی به هم دی رواني ډاکټر تر تداوی لاندې وی چې هغه سایکوز اراز وی تداوی شي او په زمن کې به هغه دی ډراول یا دی ترک دی مواد چې کوم اراز ته پیدا کیږي هغه به تداوی کیږي که چیر دی په سایکوز حالت کې وی او دی په هغه شپخانه کې بستر سي لوي خو خودی سایکوز اراز دی چې دی ډیر ناراحته ډیر ناراحته نو ناروغان سره ناراحته کیږي او په زمن کې پری خودل دی نشي دا به پرده باندې نور فشار زیاتوي. نو دی باید اول دی سایکوز تداوی وکوي او لغنه ورسره باید خپل مخدره مواد ترک نو که چیرې سایکوز تداوی سي او مخدره مواد ترک نکي دوباره لمتوت سي.
ځینې خلک د شي فکر کوي چې ولله دغه د نشي پرې خودل سړی سایکوز یا لیونتوب ته پیایي د دوی دغه اندېښنه څومره صحیح ده څومره سمه ده؟
د مخدره مواد سي دي دوه قسمه اعراض لري یو ویډراول دي یا ترک دی مواد چې څوک مواد مخدره مواد پریږدي او یو استفاده دی مخدره په استفاده کې هم مریض ته مشکلات پیدا کیږي په ترک هم پیدا کیږي. د ترک خدای ویډراول اراس ورته وايي مریض ته ځله تنګواله پیدا کیږي مریض ته بخوبي ناراحتي دغه شان ناروغ ته پیدا کیږي د دې لپاره په خپل شپخانه کې ناروغ بستر وي د ته دوا ورکول کیږي دغه ټول شان چې ما ذکر کړو او کچيري بیا د درې میاشتې کې واري له رواني وسه بوله ډاکټر سره ویني دغه دغه مشکلات چې ترک دی دوا او د تورسو پیدا کیږي دا به مکمل تور باندې پیدا کوي او دی باید سایکوتراپی لپاره وخت پر وخت باندې له هغه ډاکټر سره سړي د علاج کړي دی باید ویني هر مشکل چې پیدا کیږي کوم شخص ته د هغه لپاره کتابي صحیح تداوی موجود ده.
آیا په هدالاس ایا په هدالاس ځوانان ولې په نشو وخت کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
په نشي توکو د ځوانانو یا د نو ځوانانو یا د هر شخص روګد کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوی دي چې یو فردي دي کورنی او بلم ټولنیز دي چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي یو دا چې کېدې شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا غد ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسنالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسنالټي ډیسورډر ولري او یا کېدې شي دغه شخص جوار خفګان ولري د کوشش کوي چې ځان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي او نور ستونزې د دې چې کېدې شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي که دغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفه یې له لاسه ورکړي وي په کورنۍ عواملو کې دا ویلي دي چې که چېرته یوه کورنۍ ډېر په خپل اولادونو فشار راوړي دا هم کېدی شي یو لامل اوسي او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېره مرفه ده خو آزاد دي کنټرول په اولادونو نشته پوښتنه نشته دغه هم کېدی شي یو لامل وي او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي یو اولاد ته ډېر قدر ورکول کېږي بل ته لږ او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي یا طلاق واقع کېږي او یا هغه کورنۍ نظام د سوي چې ټوله ورځ پکې پرخاش او ټوله ورځ لانجی وو نو اولادونه له دې وجنه اعتیاد او نشي توکو ته مخ راوړي په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر اسانه وي او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي او همدارنګه په ټولنه کې د اعتیاد لپاره کار کوي مافیا تبلیغات کوي ځوانان نوي ځوانان اعتیاد ته مخ راوړي یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون اعتیاد او یا تبلیغات شوی دی ویل شوی دی چې نشي توکي فرزن د شکر لپاره یا د ډایابټیز لپاره تداوی ده نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغي لپاره درملنه و نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي تحقیقات او سیډنی وشي دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکي خو ټول عمر دا په نشي توکو رګ دی کی کېدې شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغوړي هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي دغه هم په پټه لومړی له دوه شیانو استفاده کوي وروسته چې دا نوی ځواني او ځواني مرحله ته رسیدي له دسي کسانو سره مخامخ کیږي یا ملګرتیا کوي چې ویل چارس استفاده کوي بل اخر دغه چارس ورو ورو په شیشه چې میتامفټامین دی په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو سره دي په دوه شیانو رګد کیږي چې روی د سیګریټو نسوار او چارسو بالاخره دغه سره احتیاط وړاندې
آیا په دې دلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالواحد وایي چې له یو معتاد سره د جنجال له امله پخه ماته سوه په درملنه یې زرګونه افغانۍ ولګېدې او ډېر سرګردانه سو دا چې د عبدالواحد او معتاد ترمنځ پر څه شي شخړه پیښه شوې او د عبدالواحد پخه ولې ماته سوه دا به خپله د عبدالواحد له خولې واورو
د روژه کې ناستو منګه کور لپاره د امنیتي کامرې هم لګولې کنه چې کله څوک دروازه ټکوي څنګه خبره ده فقط تو نه شل دقیقې تیرې وي چې کامرې ته مې پام شو چې موږ چې یو کس ولاړ ده د منګه د میمن خانې د تشناب پایپ پاس کتلې او کښ چې د پایپ په یو کس ولاړ ده کښې ته مې غږ وکړ حبیب الله جان ورور ما د فکر کوم چې دغه صاحب پوډري ده او دا پایپ پوري زه ویل والا هو ای صاحب پایپ پوري او منډم په صاحب چې منډم په ورغلو سړی څه کوي دې پایپ سره دې څه کار ده ګوره پایپ دې مات کړی والا وایي دا میخ مې پکارو ما سره ټوکی وکړو ماره خانه دې تا خرابه شي خو چې میخ دې پکارو خو دروازه به دې ټکړې وه چې یو میخ مې پکارو تا خو دا پایپ سره یې کړی کنه خدای لاړه د پښې کې مې درد پیدا شو پنجه کې نو چې کور ته راغلم چې دا پنجه مې د غټه پنجه مې خوځوله ډېر درد یې کوه مال ولا ځان ته د کار وکت په دې وخت کې بیبی اجي مور کې مې د خدای ژوندۍ لی ده راته ویلې بچم پخه خو د ژوبلسته کوفتې وکړو خیزه ورته الوا پخه کړه الوا پکې ده چې دا پړسوب اونکي همدا کار یې وکړ په الوا مې پیش پی کې خو د درد غلی سه خو ډېر نه سبا ته راغلم کفروشۍ ته کفروشۍ ته شکستبان ته لاړم چې وروره ته دا وګوره څه قصه ده ویلې وروره بې جایه سوي خیا څنګه یې کوه یو به یې تړم خو جای یې کړه راته یو تړله هګیم پې وتړله او ټکی تاو کړه کېنه درې ورځې دا درد آرامه نهسه
په څلورمه ورځ راغلم برتای ملده خو تشخیص صحیح نو دویم تایلان دویم والا چې دا ګوته پرې کېښوده په فشار ورکړه ویل ورځ دا خو د غټې پنجې هډوکی دې کسر کړی ته لاړ ساکسي واخله ما لته څه کوي ویل زه به دوا مواد درته واخلم خو دوا مواد واخله نو درې سوه روپۍ دې دواړو ته هم ورکړې سه یو نیم سلای لاړم پنځه سوه روپۍ مې عکس واخیسته چې اوس دا کسرې معلوم شي ډیجیټلي عکس ډاکټر صاحب ته لاړو درې سوه هم فیس ورکړه ډاکټر صاحب د هډوکو ته هغه چې ویل ډېر ضعیفه کسرې کړه د یو سو روپۍ دوای راکړه او ټول پایپ د پنځوس روپیو نهایت د سل افغانیو پایپ و او خبره یې زر یو نیم زرو ته ورسېده او پښه یې بیس والا بالایي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حجی اسلم له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې وتلی وي چې د اکرم په نوم یو ځوان ویني. د ځوان په لیدو دواړه لومړی حیران او بیا په زړا کېږي. دا چې اکرم څوک دی، ولې حاجی اسلم او میرمن یې په زړا سول، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مبارک دی، مبارک مبارک
د چیشی مبارکی را کوي، څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟ وسړی په دا بکس کې چیشی دي
ټوله خبره په همدا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
چیشی پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
او دومره ډېرې پیسې؟ ها دا دې وګوره.
وسړی دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه، تریاک دې خرڅ کړل؟
او
و سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلم واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله، همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورغوم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه چلا سوې، نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس دا اکرام خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا بسی، اوس باید د سلیم د واده غم وخورو. ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس ته خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
ښځې خدای ته صبر وکړه، اکرام خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم، په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه، بس د نور مژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
ځې دغه د مغازې ته خو راغلو، وګوره هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي، دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه.
ځه بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. تا پوډری دی، پوډری به زړه نه سوځې.
پوډری دی که هر څوک دی، بیچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما څه ماتې شته که نه. دا دی واخله بچیه، واخله.
مورکۍ یم، خدای دې د زړه هغه ارمان پوره کړه.
سړی ته دې هلک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
هو زما نوم اکرم دی، د نوي کلي یم. تاسې مورکۍ او بابا نه یاست؟
وي دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وي قربان چې سمه، ته چیرې وې؟ زه مور دې صاحب الله وقتی
ما طول از ما کنم
بگه ما برو ما دستو دل بانی سویدی خدای او قربانی سمن دکانی جسنگ چک چک جسی جان
دا طول از ما گنانا زکا چه ما کوگنار کرن ما پر دورو زهر خرچول باو پیسے بے گٹلے خو خبر دو مچس ما خپل زوی با پدی بلا اختا کی گی ما خپل املا پا خپل ما تکڑا
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو دا دی اونه دا زهر و کاروان خپراوانا پر همدی زی پای تا ورسیده تر بیام پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان.
دا زهر و کاروان
آدم رادیو.